درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. دا سره رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وایي روان 2025 کال به په افغانستان کې له 1 میلیون کسانو سره د نغدو پیسو مرسته وشي. د ادارې په خپل ایکس پانه کې پرون ولیکل چې په افغانستان کې په سلو کې 9 اتیا کورنۍ غوره ګڼي چې نقدي مرسته ترلاسه کړي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې سازمان اف ای او پرون وویل چې د اروپایي ټولنې د ملکی خوندیتوب او بشري مرستو د ادارې په کومک به تر 10,000 ډیرو کورنیو ته پیسې ورکړي او د څارویو د ساتنې او روزنې بستې به ور وسپاري. د دې مرستو ژمنې په داسې وخت کې شوې دي چې په یو شمېر مرستندویو بنسټونو اندېښنې څرګندې کړې چې د امریکا د بهرنیو مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د ژمي په ترڅ کې د میلیونونو کسانو بد بشري وضعیت لا پسې خراب شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت بیا ارزونې لپاره د نوي ورځو په مخه د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د ازبکستان د ځینو رسنیو د راپور له مخې د افغانستان د جمهوري نظام و بلک هاک هلیکاپټر امریکا ته انتقال شوی دی. د کان اوس په نوم آنلاین رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د امریکا دفاع وزارت دا سرحد کې خپل هیواد ته وړي دي. د راپور له مخې د 2021 کال د اګست په 15مه چې کله طالبان کابل ته ننوتل، د افغانستان د جمهوري نظام تر 1500 ډیر غړي په هغو هلیکوپترو او الوتکو کې چې متحدو ایالاتونو د افغانستان پوسټ ورکړی وي ازبکستان ته ولاړل. کان اوز رسنه اید امریکا در دفاع وزارت پر اساس وای چه در طالبانو در بیا وقت رسیدو پا محل 22 الوتکی او 24 هلیکاپتری ازبکستان تا انتقال شوی. طالبانو تر دی مخکی لازبکستان سخه تو زلی در دی الوتکو در بیرت ورس پارلو غشته نکلیده. خوب پا ازبکستان که در متحدو ایالاتونو سفیر جاناتان هنک د وژي په میاشت کې ویلي و چې له ازبکستان سره د توافق له مخې به دا الوتکه بیرته افغانستان ته ونه سپارل شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې له چین سره د پاکستان ملګرتیا له لوړو ژورو څخه تیریږي، خو دا ملګرتیا به د افراطي ډلو له لوري د چینایي اتباعو په وژلو ړنګه نه شي. آصف علي زرداري پرون په پیکن کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره د لیدو په مهال دا هم وویل ک په نړۍ کې هر څومره ترهګری وي ستونزې وي، د پاکستان خلک به د چین د ولس ملاتړي وي. په پاکستان کې په 2024 کال د دوو بریدونو په ترڅ کې و چینایان ووژل شول. تر دې حمله وروسته چین په پاکستان کې د خپلو خلکو امنیت ته اندیښنه څرګنده کړه. آصف علي زرداري د سه شنبه په ورځ چین ته په 4 ورځنی سفر ولاړ. او واشنگتن له سوریې څخه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو پر پلان غور کوي. د امریکا ان بی سی خبری چینل په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په قول پرون راپور ورکړ. د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت دا ارسوي چې خپل ځواکونه د یوې میاشتې، دوو میاشتو یا هم دریو میاشتو په ترڅ کې له سوریې وباسي. په سوریه کې شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان شته چې د امریکا دولت چې د اسلامي دولت ډلې داعش د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي دي. دغه امریکایي پوځیان د سوریې په شمال ختیځ کې په هغو سیمو کې میشتي چې د کردانو په لاس کې دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د کډوالو لوی کمشنری او د مهاجرت نړیوال سازمان د افغان کډوالو د استلو پاړه د پاکستان پر پریکړه اندیشنه شي.
د دوی غوښتنه ده چې دوی ته باید وخت ورکول شي او دغه وخت پر دوی خپل کاروبار راغوند کی.
د تهران والی وای سشکالی لدی شار درې لکه بهرنی اتباع استلی دي. د طالبانو حکومت د کمال خان بند بیا پرانیست. د اوبو متخصصان د دغه بند چارې لا هم نیمګړی بولی، خو وای
لوی بندونه له یو خوا د سیلابونو محافظت ایجادوي، له بل خوا د وچکالی په مقابل کې مقاومت ډیروي.
بل ځای ته د غزې د اوسیدونکو د انتقال په اړه د ډونالد ترامپ څرګندونو غبرګونونه پارول.
د ترامپ دا څرګندونې به د امریکا نړیوال پرستیج او اعتبار ته شدیده ضربه ورسوي.
د اورزګان دوکانداران وایي د ډالر د ارزښت له لوړېدو سره د جنسونو بیې ختلې دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. زموږ د وی پانی پته پیاد لري ازادي رادیو.com. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداري او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان د هغې پریکړې په اړه اندیښنه څرګنده کړې چې په زرګونو افغان کډوال چې متحدو ایالاتونو او نورو ځایونو ته د کډه کېدو په تمه دي بیرته افغانستان ته استوي. په ورته وخت کې هغه افغانان چې له لسیزو راهیسې په اسلام آباد او راولپنډي کې ژوند کوي له چارواکو غواړي چې دوی ته لږ اوږده موده وخت وټاکي چې خپل کارونه او شتمنۍ راغونډې کړي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان له اسلام آباد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه وضاحت غوښتی دی چې هغه کسان څرنګه بیرته افغانستان ته استوي چې نورو هیوادونو ته د دوسیو د بهیر د بشپړېدو چارې نه دي تکمیل شوي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې په زرګونو افغانان په پاکستان کې دې ته انتظار دي چې د امریکا د مهاجرت ویزې به ترلاسه کوي. د ولسمشر ترامپ ادارې اعلان کړی دی چې د امریکا د کډوالو داخلي پروګرام به د جنوري له 28 څخه د لښ تر لښه دریو میاشتو لپاره وځنډول شي. د کار په پاکستان کې مشته افغانان اندیشمن کړي دي چې هیله یې درلوده چې ژر به امریکا ته سفر کوي. یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په ګډ بیان کې چې پرونی خپور کړ ویل دي د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې را پدې خو په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیولو پیښه زیات شوې دي او هغه افغانان هم نیول شوې دي چې د اوسیدو قانوني اسناد لري. د پاکستان ستر اعظم شهباز شریف اونې مخکې د نشتې 3 میلیونه افغان کډوالو پاړه د وی غونډې مشي وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان د پوز لوی درستیز عاصم منیر هم وو. شاغلی شریف وویل که چیرته د افغانان نورو هیوادونو ته انتقال نشي نو د دوی د ایستلو لپاره باید چمتووالی ونیول شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې افغان مدني فعال موسی کلیم همدرد ازادي راډیو ته د اسلام آباد د یو شمېر رسنیو په وینا وویل چې د ای سی سی کار درلودونکي به د 2 میاشتو او د پی او آر کار درلودونکي افغانان به د 15 میاشتو په ترڅ کې له اسلام آباد او راولپنډي څخه وایستل شي.
د ایستلو وخت 15 کاله چې دلته کم چا تیر کړی وي نو هغه داسې په 100 میاشتو کې د هغو هر څه ختمول او خپل وطن ته تلل یا د ښار پرېښودل بل ښار ته تلل دا ورته ډیر زیات ستونزمن وي. د دوی غوښتنه دا ده چې دوی ته باید وخت ورکول سي او دغه وخت پر دوی خپل کاروبار راغوند کی هغه نه بعد بیا دوی کوشش دا کوي چې بیا دوی خپل وطن ته ستان شي.
یو ان ایچ سی آر او آی او ایم وی چې دوی په ځانګړي ډول دغه افغان اتباو پړان دښمندي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له خطر سره مخامخ دی شي لکه قومي او مذهبي اقلیتونه شزیوانجونی خبريالان د بشري حقوقو فعالین او د هنري مسلکونو غړي لکه هنرمندان او د سنور کسان. د دغه دوه مؤسسو په ګډ بیان کې د هم راغلي دي چې دوی له هغو امنیتي ګواښونو خبر دي چې پاکستان ورسره مخامخ دی. خو د دوی په وینا اسلام آباد باید بشري خواخوږي له پامه ونه غورځوي.
هغه شمیر افغانان چې له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې اوسي غوښتنه کوي چې دوی ته د وخت ورکړل شي. په پاکستان کې د څو افغان کډوالو نظرونه هم درابرو.
نو ملک اسلام خان دے او پیوار کار لرم پریشانی خو انتہائی ډیر زیات ده او دسه پریشانی ده بالکل خو کنه ډوډی 15 کې ونه خو کنه 15 کې زګه سه 15 کال په وطن کې سړی تیر کې او په ورځ باندې په پورته امر وشي تب په دوه ورځو کې په درې ورځو کې په ملک پرې دی اسلام آباد ته وځي خپل وطن ته بزي خو انتہائی ډیر پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلی د ما کور پاته وو ورځې ټیم راک تو ورځې کې ونه وتی ولا خزم بولم او نرانم ولم ده نن اوس په دولي یاد ډیر پریشانی سره افغانستان کې موږ د شه شنه لوسو وسالت د موږ سرپناه وي یا د موږ چا आवाज اوریدل وي طریقه کار راته جوړ کړو چې بده ورځ په دغه ټیم ټول افغانان وځي دغه تاسو لار ده دغه شی بزان سره وړي دا شی بزان سره نه وړي اوس موږ انتهائی پریشانی کې اوس موږ ته والله کده چل راځي اوسو کو
اسلام نوم می اسد الله دی زخپل پیوار کاټی م صاحب اسلام آباد کې اوسیدونکو يم پاکستان کې صاحب لکه ز تقریبا چې د 20 کلونو نه اوسېګم خو په دلند شپو کې یا په دلند میاشت کې موږ سره چې کوم وزایت روان دي صاحب هغه بیخي ناچلن وزایت دي کم سے کم کما باسي ماته د لک ټیم راکی مقرره ټیم دی راته وخه چې په هغه ټیم باندې بالکل ووزم
ایمانم دے شیر خان
ما دے قران ایم دا سی سی کارڈ لری غوند مکمل
او پیدائش خپل مان نه دے پاکستان کې سولے گا نا دمر پریشان ہے زتا سو مسدا اوس دا در ورځی کی ز کور نه نو ز مالا دمر خراب ته شپا ورځ نه دے شاپیر من غور زی الا سر ډیر خراب دی زوم سے بیخ نه دے سی پاکستان او افغانستان بالکل ورک وے
یوازې په پاکستان کې نه په ایران کې هم پر افغان کډوالو شدید فشار دی. د ایران د تهران والی وایي د روان لمریز کال له پیله تر دې دمه په دې ښار کې 300,000 بهرني اتباع پیژندل شوي او له دې هیواده ایستل شوي دي. محمد صادق معتمدیان پرون دا خبره د ایران ایرنا خبري آژانس ته وکړه. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرنۍ او غیر قانوني اتباعو اصطلاح په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو کې غړي د ایراني پولیسو له لورې نیول شوي اندېښمن دي او یو شمېر دور چې له ایرانه ایستل شوي وایي په افغانستان کې له سختې بېکارۍ او اقتصادي ستونزو کړي شي.
له ایرانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال له پایله تر اوسه په دې ښار کې 100,000 بې اسناد بهرني اتباع له نیولو وروسته له دې هېواده وستل شوي. محمد صادق معتمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4 د ایران له ایرنا خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس په همدې موده کې 200,000 نور بهرني بې اسناد اتباع په خپله خوښه له دې هېواده وتلي. معتمدیان ګواښ کړی چې د بهرنیو بې اسناد اتباعو نیول کافي نه دي بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمې ټاکل شوي او تر دې دمه 300 صنفي واحدونه هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوي او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني اتباعو اصطلاح په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایرانی پولیسو له لوري نیول شوي او په جبري ډول له دې هیواده ایستل شوي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په دې هیواد کې ودانیز کار کاوه تازه د پولیسو له لوري نیول شوی.
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلوکونه جوړول او کار یې کاوه ناروغي درلوده او هغه یې ډاکټر ته وړی و. د بیرته راتک پر مهال پولیسو نیولی و او افغانستان ته یې اړولی دی. اوس یې تلیفون هم بند دی.
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او څو نه وړاندې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی و. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړی و چې د روان لمریز کال له پیله شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه وتلي. نوموړي ویلي و چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني اتباع په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزیدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
طالبانو د کمال خان بند د دریم فاز له بشپړولو وروسته پرانیست. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس دا خبر پرون یو بونه وروسته تر دې خبر کړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د کابل له سفر وروسته په تهران کې رسنیو ته وویل چې د کمال خان بند له تخنیکي پلوه ځینو تغییراتو ته ضرورت لري. د کمال خان بند د نیمروز په چار برجک ولسوالي کې د 250 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمه کولو او د 6 میگاوات ته برښنا د تولید په هدف په 2021 کال د طالبانو تربیه واک ته رسیدو نږدې 15 میاشتې مخکې پرانستل شو، خو د دې بند کانالونو چارې لا هم نه دي بشپړې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هیله څرګندوي چې د کمال خان بند پروژه د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د پرانیستې پر مهال د وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو څخه خپلې پراختیايي پروژې پلي کوي. خو د یادونې ده چې دا بند د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ شوی. یو ځل تر جوړېدو وروسته د 2021 کال په مارچ میاشت کې د تېر جمهوري نظام د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هم پرانستل سوی و، خو بیا اوبه کمې وچې او غیر فعاله سوی و. د تېر جمهوري نظام د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو له مخې چې د دغه بند لومړی ځل پرانیسته پر مهال یې ازادي راډیو سره شریک کړی و، کمال خان بند د هغه مهال د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیونو ډالرو په ارزښت د افغانستان دولت د پراختیايي بودیجې په لګښت جوړ سوی و. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې کمال خان بند چې د هیواد د اوبو مدیریت، کرنیز پرمختګ او انرژي تولید لپاره حیاتي اهمیت لري، د افغانستان د اقتصادي ثبات او پرمختګ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. د نیمروز ولایت ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیله مند دي چې د دې بند په ګټې اخیستنې سره دوی ته اسانتیاوې برابرې سي. د دغه ولایت د چهار برجک ولسوالۍ دوه اوسیدونکو عبدالحکیم او عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل
95% مردم ولسوالۍ چهار برجک زراعتي شاستن کل
د چهار برجک ولسوالۍ تقریبا 95% خلک کرنیز ځمکې لري، خو په دې وروستیو کلونو کې د وچکالیو له کبله نورو سیمو ته کډه شوي. که چېرته دا بند په معیاري ډول جوړ او سم مدیریت کړل شي او اوبه زموږ ځمکو ته ورسیږي، دا به یوازې چهار برجک نه بلکې ګټه به یې ټول افغانستان ته ورسیږي.
خلی به مردم زراعت فایده زیاده داره، مخصوصا زمیندارا که زمینای که او به اونجا نمیرسایی
زموږ کرنې ته به ډیره ګټه وکړي. زموږ غوښتنه له حکومت نه دا ده دغه بند ته چې د هلمند اوبه راخوشي کوي هغه ډیر وخت وچ وي، نو لارو کې ډیرې ویالې شته، اوبه هغه لور ته ځي او سمې نه مدیریت کیږي. نو دوی دې دا اوبه سمې مدیریت کړي او حداقل شپږ اوه میاشتې دې نیمروز ته اوبه را پرېږدي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د معلوماتو له مخې کمال خان بند چې د 250 میلیونه متر مکعب اوبو ذخیره کولو وړتیا لري او د 144,000 هکتار ځمکې د خړوبولو سربیره د 6 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. هیره دي نه وي چې د هلمند سیند د اوبو د ویش پر سر د ایران او افغانستان ترمنځ د حقبې موضوع د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ یوه جنجالي موضوع ده چې بیا راپورته شوې ده. دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ کې ورسره د لیدنې پر مهال ویلي و چې سګنۍ وچکالیو د هلمند سیند ځپلی، خو په خبره یې دوی د ایران حقابې ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې هم په وار ور ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال معاهدې له مخې د هلمند له سینده د ایران د اوبو حق تامینوي، خو د اوبو د مدیریت ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د دې بند د ځینو سترو کانالونو د جوړېدو چارې لا هم بشپړې ویندی او په خبره یې په ناقصه توګه ګټه اخیستنې تسپارل کیږي. د اوبو د مدیریت چارپو نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا افتتاح ناقصه دی، متاسفانه ځکه چې اوس هم ترانسمیشن لاین هلته وجود نه لري. برق هغه برق چې کمال خان تولیدوي شي کله چې اوبه وي هغه له هغه برق نه استفاده کیدی نه شي، ځکه چې هلته د برق انتقال لپاره هغه لاینونه چې په کار دي وجود نه لري. له بلې خوا کانالونه هم بشپړ شوي نه دي. لوی بندونه له یو خوا تاسو ته د سیلابونو ته په مخې محافظت ایجادوي، له بلې خوا تاسو ته هغه د وچکالي په مقابل کې مقاومت ډېروي.
د کمال خان بند د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند د ابګردان یعنی د اوبو د جریان د غځولو په موخه جوړ سوی دی چې 14 متره لوړوالی لري. د یادونې ده چې د هلمند سیند اوبه آمو سیند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سیند دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر پر دې وړاندیز چې د غزې استوګندي بلې سیمې ته ولیږدي غبرګونونه څرګند شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د غزې له تړانګې د فلسطینیانو احتمالي ایستل ظالمانه هڅه بللې ده. یو شمېر هیوادونو بیا د ستونزې د حل لپاره د اسرائیل تر څنګ د فلسطینیانو د یوه دولت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات احمد شي برابروي.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر اګنس کالامارت روټر سرانس ته وویل لغزې څخه په زور د فلسطینیانو استل چې د دوی په خوشنوي جنگي جنایت ګڼل کیږي. د سازمان ویل دي چې دا له شرم ډک ظالمانه اقدام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل سره یاسم بنیامین نتنیاهو سره پرون په واشنگتن ډی سی کې د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه د پوپ شو ودروي. شغله ټرمپ وای کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترانګي ووزي او په بل ځای کې ځای پر ځای شي د غسیمه به متحده ایالاتونه په خپل واک واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د شغله ټرمپ تر څرګندونو وروسته پرون سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر دا وړاندیز د دې لپاره نه دی کړی چې د فلسطینیانو دا سیمه بنیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیوت خبریالانو ته وویل شغله ټرمپ دې باور دی چې د سیمې د ثبات د تضمین لپاره په کار ده چې متحد ایالاتونه د غزې په رغاونه کې برخه ولري. د ټرمپ د څرګندونو په تړاو متحده عربي اماراتو پرون د فلسطینیانو له هر راز بې ځایه کېدو سره مخالفت وکړ. دغه هیواد ټینګار وکړ چې له سیاسي لارې باید دې ته زمینه برابره شي چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین یو خپلواک دولت جوړ شي. فرانسې هم له غزې څخه د فلسطینیانو د اجباري بې ځایه کېدو وړاندیز خندلی او خبرداری ورکړی دی چې دا کار به په ټول منځني ختیځ کې د ګډوډۍ سبب شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې یوه ویاند پرون وویل غزه باید په راتلونکي کې د یوه فلسطیني دولت اساسي برخه وي. دغه ویاند زیاته کړه چې اروپایي ټولنه داسې حل لارې ته ژمنه ده چې د اسرائیل تر څنګ یو فلسطیني دولت جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې ډونالد ټرمپ غواړي چې فلسطینیان تر هغه وخت له غزې ووزي چې دا سیمه بیا رغول کړي.
د غزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د څرګندونو په اړه مو په واشنگتن کې د سیاسي چارو له افغان نظر خاوند او شنون کې هاشم وحدتیار څخه د هغوی نظر وپوښت. د وویل
د غزې په اړه چې ولسمشر ټرمپ وویل هغه د امریکا دریست نه دی، هغه خپله د ولسمشر ټرمپ دریست دی او د دې اجرایي کولو سره به ټرمپ د ډېرو ستونزو سره مخامخ شي، ځکه دا د ده تصمیم پریکړه ده نه د امریکا. دلته په امریکا کې فرد محوره نظام نه دی، سیستم محوره نظام دی، قانون محوره نظام دی او خلک په پریکړه کې په ډیرو مسایلو کې. او کوم څه چې دوی ویل د دې خبرو سره سم د سپینې ماڼۍ مخته په زرګونو امریکایان راپورته شوي وو د غزې او د فلسطینیانو په طرفداري. نو ټرمپ بل ستونزه د ټرمپ په مقابل کې دا ده چې ټرمپ پخوا هم ډېرې دا رقم ته خبرې کړې وي او طرحې وړاندې کړې وي، اما یو هم عملي نه شو. بخصوص په تیر دور د رئیس جمهور کې دوی چې د مکسیکو دیوال به جوړوم اما حضور یې ونه رسېده او جوړې نه شو کړلی. او په عین وخت کې چې 11 میلیونه مهاجرین به د امریکانو وباسم چې لس فیصده یې ونه شو کړلی چې وباسي.
د منځني ختیځ په عربي هیوادونو چې اکثره د امریکا دوستان هم دي، ستاسو په نظر د دغو څرګندونو اخیز به څه وي؟
د غزې اړوند د ټرمپ څرګندونې به درې ډېرې مهمې پایلې ولري. یو دا چې په منځني ختیځ کې یا په لویه کچه په سیمه کې د واشنگتن متحدین به د امریکانو فاصله واخلي او دوی به د روسیې او د چین په طرف ته ورودانګي، او په نتیجه کې به بریکس چې یو نړیواله اداره ده، د واشنگتن سیاله اداره ده، هغه به د امریکا پر خلاف قوي شي. دویم تاثیر به دا وسی کې چې په منځني ختیځ کې به دغه تاوتریخوالی لا زیات شي، نوي جهادي ډلې به منځته راشي او د سیمې او د نړۍ دپاره به لوی ګواښونه جوړ کړي. دریم دا چې امریکا د دیموکراسۍ او د بشري حقونو مدافع ځان بولي. د ټرمپ دا څرګندونې به د امریکا نړیوال پرستیج او اعتبار ته شدیده ضربه ورسوي.
په واشنگتن کې میشته سیاسي چارو نظر خاوند هاشم وحدتیارو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واورېده.
له خبرونو ور اخوا
د ورزګان ولایت اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې په ورستیو کې او زلبیا د خوراکي موادو قیمتونه لوړ شوې دي او وای چې اکثره خلک د جنسونو د پیرلو توان لري. دغه ولایت خلک وای لې وی خوایې بیکاری ډیره ده او بلې خو د جنسونو به لوړ شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
دا د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې دوکانونه دي چې اوس مهال پکښې کې خلک په پیر او پلور دغل تراغلی خلک وایي چې اوس مهال د پخوا په څیر د توکو بیې لوړې دي او دوی نسي کولای چې د پخوا په شان توکي وپلوري. عبدالرازق د هغه کسانو څخه دی چې د ورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته راغلی، خو هغه ناخوښه دی ځکه وایي چې د توکو قیمتونه لوړ دي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوچ ته رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي، نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیفه دی، نو هغه فارم به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه داده چې څه کنټرول پرې کړي.
محمد رسول بیا د ورزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي لیوی خوا د توکو قیمتونه لوړ دي او لبلې خوا بیروزګاری ده چې د دې د ژوند چارې سختې کړي دي.
نور داسې بیروزګاری شکر دنیا یو خواري هم نسته، یو زندگی نسته، او به وچې دي کښ نه دی کړی، یو د نه تخم نه لرو، غنم نه لرو، چې وې کوم ځکه موږ دغه شاړې پرتې دي. پر دنیا یو زندگی نسته، نه شپنی، نه بزګری، نه مزدوري، یو زندگی موږ ته پاره نسته. حکومت موږ د خواهش ته چې موږ ته زندگی را برابر کړي، موږ ته خواهش ته دغه کوو چې موږ ته یو کار او کټه را برابر کړي، په یو څه مو پوه کړي. موږ دغه بیروزګار نه یو، یو خواري نسته، نشي ولا کلرو دی خلک په مشک ستا چې موږ په فکر په زیره باندې ډوډۍ ټولو د کلي سره. زه د کلی په مشرتوب زه دا خبره کوم، موږ دوغه نه څوک ولا کلرو چې موږ ته یا یو خواري را پیدا کړي، یو زندگی را پیدا کړي. داسې مسکینان په مشک ستا چې د ماشان په ډوډۍ باندې قدرت ولا کلري.
بلخوا د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار هټیوال هم مني چې د پخوا په پرتله د خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه لوړ دي. هغه وایي د هغه توکو قیمتونه لوړ سوي دي چې د بهرنۍ وادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي، چې لامل یې د ډالر لوړوالی دي. دوی په دې نظر دي که افغانستان خپل تولیدات ولري بیا به هیڅکله د توکو قیمتونه لوړ نه سي او خلکو ته به د ډالر لوړوالی هیڅ زیان ونه رسوي. د ترینکوټ ښار دوه تنو هټیوالو د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل،
شاخونه د ډالر په قیمت کې چې دی هغه ته خو مشه چې دی اوس په دې خاطر په ډالر په خاطر کې لوړی چې زموږ راکړه ورکړه په افغانۍ ته ډالر د افغانۍ په مقابل کې ځان د لاس ورکړي. نو بارت چې موږ د کوم شي چې راوړو د کندهار څخه یا د بل ځای څخه راوړو، نو هغه شی په افغانۍ دی، افغانۍ چلته د ډالر مقابل ته وړی بار لوړیږي. کنه په ډالر پیسې چې کې نه دی لوړ، هغه شیان پر هغه ترتیب دي کوم شي نه دی لوړ. خو بیا هم زموږ اکثره توکي چې د خارجي دي، داخلي توکي دوه نه لرو، نو په دې خاطر موږ چې د ډالر ته مقابل کې لوړیږي په خاطر دي چې خارجي توکي دي هغه چار څو غواړي هغه پر موږ باندې تپي. هغه که لس پسه د مالیاره باندې خوځي، که شل پسه ده، که دېرش پسه ده، هر سو پسه د مالیه چا باندې خوځي، خو موږ دغه نه لولو، موږ شی نه لرو. په دې خاطر باندې که شی ولرو بیا چې دې هر څه مالیه وغورځي هغه موږ ته تاوان نه کوي، نه موږ باندې اغېزه کوي. اوس که موږ شی ونه لرو، نو په دې خاطر که دې لس پسه د مالیاره باندې خوځي، نو موږ دلته چې خپل شی راواردو، شی رادغه کوو، تر ځایه پورې را رسوو، نو موږ خپل پسه دي او مالیه او خپل کرایو مصرفو ته حساب وکړو، نو بیا موږ هغه پر غورځوو. چې اوس موږ خپله ځانه ولرو، بیا نو دونه مصارف نه پرځي لکه اوس کوم شی چې لوړ بازار یا لوړ سیاکشه دسي.
پر افغانۍ سودا راکوي، هغه غټ تجاران چې دي د افغانۍ بیا هغه بیا په ډالر سودا کوي، دغه دا نور دکانداران ته موږ چې کوم شی رانیسو، غوړي دي، براده، پلمیټ، چای، دا شیان چې دي موږ په افغانۍ په کندهار کې رانیسو، نو هغه موږ ته ډېر ګران حسابي ده. اوس چې موږ پوښتنه وکړو چې دا ولته دونه ګران تفاوت ورکوي، په دا دوه درو ورځو کې دونه شی ګران سو، نو دې راته وایي چې موږ دا کوم شیان چې دي دا غټ سودا یو، غوړي، براو، پلمیټو، ورې چې دا شیان موږ په دغه رانیسو، په ډالر رانیسو، نو چیرې ډالر پورته یې پر افغانۍ باندې، نو هغه موږ ورسره پورته کوو دا شیان. که چیرې دې ته ذخیرې پاتې په منډیانې ډکې، هم دې دا شی پورته کوي، مثال بس د ډالر په نرخ دی ورسره روان دي. مثال ډالر وا غونی پورتسون د دې شی بس ورسره پورته دي دته پر مش ګران دي نه په عام لس باندې دته بیا شی ګرانیږي.
د ورزګان ولایت د شاروالي ریاست مسولینو د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې دوی په هر میاشت کې د توکو قیمتونه څاري.